سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. خبري خبرونه ته مو فريده سيال د میر احمد صفي تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کوم خبرونه وکړه. خبرونه پیل کړو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ویلي سره لې چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ښځو حقونه محدود کړي اروپای ټولنې ته د دې هیواد سره د بشري مرستو د بندول خبرداري ورکړې. د جرمني خبري اژانس راپور لمخې امینې محمد چې د ملګرو ملتونو د یو جوک پوري پلایو په ترکیب کې تیرونه افغانستان د تللې وو له شمیر طالب چارواکو سره لیدنې کتنې تر سره کړې. پرون سه شنبه په برکسل کې خبريالان ته وویل چې حکومتونه دې ته اړتیا لري چې خپل مالي ورکوونکو ته وایي چې ولې له افغانستان سره چې د ښځو سره دومره تبعیضي چلند کوي مرستې کوي. خو تریخ حقیقت دا دی چې په افغانستان کې به ښځې او ماشومان له بهرنیو مرستو پرته مړه شي. امینې محمد بشري اړتیاو ته په اشاره وویل افغانستان اوس مهال له سختې یخنۍ سره مخ دی. یو شمیر خلک خوړل لري او چوي خوري او داسې څه نه لري چې کورونه پات او د کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ټینګار وکړ چې د نړیوالې ټولنې هدف باید په نورو برخو کې پر طالبانو فشار راوستل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي نن ټول نړۍ د هغو افغان ښځو او نجونو په درناوي د زده کړې نړیواله ورځ په رسمیت پیژني چې د طالبانو لخوا په سیستماتیک ډول له دغه بشري حق څخه محرومي شوي دي. بلنکن تېره شپه په یو ټویټ کې وویل موږ ساسو تر څنګ ولاړ یو او د ټولو افغانانو لپاره باکیفیته زده کړو ته د مساوي او له خنډ پرته لاسرسي غوښتنه کوو. بلنکن د افغان ښځو جونو د زده کړو په ملاتړ دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پرون د جنوري 24مه د زده کړو نړیواله ورځ وه. د امریکا د نړیوالې ادارې یو اس آی ډی وای ل خپل مهاله شریک د افغانستان ل امریکای پتون سره د څلور کرون لپاره د 20 میلیون ډالر مرسته کړې چې مثلا وکول شي په افغانستان کې لور څخه کړو ته لاسرسي ولري. د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوالې ادارې پراختیا د دفتر مشر شان کالهان پرون سشنبه په ټویټ کې ویل چې د غیدارا په بیار سره د افغان خوزینه او نارینه او مثلا ترڅنګ یو شان ولاړه د سوهغوی د خپل زده کړو هیلې پوره کړو زیاته کړې دی چې زده کړې او حق د یو شمیر افغانان د امریکا نړیوالې پراختیا ادارې د غمرستو هرکلی هم کړی دی. د یو نوی راپور له مخې په نړۍ کې د خبریالانو د مړینې په کچه کې په 2022 کال کې د یو مخکینی کال پرتله 50% زیاتوالی راغلی دی. په نیویارک کې د ډیرا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویل چې د خبریالانو تر ډیره په اوکراین، مکسیکو او هاتی کې وشل شوی دی. په راپور کې راغلی دی چې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې د رسنیو 80 کارکوونکي وشل شوی دي چې د 2023 کال راهیسې د خبریالانو د مړینې تر ټولو لوړ شمېر دی. او جرمنی پریکړه کړې چې اوکراین ته د لیوپارد 2 ټانکونه ورکړي او د پولند په څیر نور هیوادونو ته هم اجازه ورکړي چې ورته اقدام وکړي. دا خبره د جرمنی شپېګل مجلې پرون ورکړه. د پوتولیک او رسپانی د دوو چارواکو په حواله چې له دغه موضوع خبر دی راپور کړی چې د جرمنی صدر اعظم اولف شولز به نن رسمن پریکړه اعلان کړي. تر اوسه د جرمنی حکومت د دغه موضوع تایید نه دی کړی. د امریکایي چارواکو پرون سه شنبه روټرز خبري اژانس وویل چې متحده ایالاتونه هم خپل دریزه په شاشې د سرکاره چې اوکراین ته به ټانکونه ورکولو سره مخالفت نکړي او په دې اړه خی روانونه اعلان وکړي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د مطالب درته لرو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال یمنې محمد ویلي که چیرته نړیوال افغانستان سره مرسته ونه کړي افغانان له لوږې مري. وړاندې په خبرونه کې درته په دې اړه راپور ومرکه لرو. یو شمېر افغانان شکایت کوي چې افغانستان کې د پاکستان سفارتي ویزی ردوي.
موږ دا څوم ځل ده چې د پاکستان فیملی ویزیت کټګوري د ویزی غوښتنه کوو خو زموږ غوښتنه نه منل کیږي، رد کیږي.
وړاندې خبرونه کې د افغانانو سره خبرې کړې دي چې د پاکستان ویزې ته درخواستي لیږلې ده خو څو ځلې رد شوې ده. د افغانستان په سویل کې د سویډنی وګړي لخوا د قرآن کریم د نخسي د سوځولو په خبرونه کې زرهاو تنو نن مظاهره کړې دي. دا چې د دوی غوښتنه څه ده؟
پر دغه هیواد ولې ناره نه وای چې د قرآن دفاع وکړي؟ قرآن یې ولې وسوځلې؟
د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات به هم تم شو ملتیا وغواړو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې کله افغانستان سره په بشري مرستو لاس ونیسي نور ډېر خلک به چې پر بهرنیو مرستو متکی دي. و امر امینی محمد چې د رواني د ملګرو ملتونو د یو لوړ پوړي پلاوي په ترکیب کې افغانستان ته سفر کړی و، دغه خبرداری پرونسه شنبه په بروکسل کې په یو خبري غونډه کې ورکړ. نو موړي د خبرداری داسې مهال ورکړی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په روستي راپور کې خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان یو له بېساري بشري ناورین سره مخ دی او د نظام د سقوط او انساني بحران خطري واقع دی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امین محمد سره لدې چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ښځو حقونه محدود کړي، د اروپایي ټولنې غړو ته له دې هېواد سره د بشري مرستو د بندولو په وړاندې خبرداری ورکړ. د جرمني ډي پي خبري اژانس د راپور له مخې امین محمد چې د ملګرو ملتونو د یو جګپوړي پلاوي په ترکیب کې تیرونه افغانستان ته تللي او له یو شمېر طالب چارواکو سره یې لیدنې کتنې ترسره کړي، پرون سیشن بي په بروکسل کې خبر اعلان ته وویل چې حکومتونه به دې ته اړتیا لري چې خپلو مالیو ورکونکو ته وایي چې ولې له افغانستان سره چې له ښځو سره دومره طبیعي چلند کوي مرسته کوي. خو تریخ حقیقت دا دی چې په افغانستان کې به ښځې او ماشومان له بهرنیو مرستو پرته مړه شي. امینه محمد بشری التیاو ته په اشاره وویل چې افغانستان چې اوس سخت یخنی چې د تودوخه درجه منفی 10 سانتی ګراد ته رسیدلې تجربه کوي، یو شمېر خلک خواړه نه لري چې وخوري. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یو چاپ یو راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خبر کړی ویلي چې افغانستان له یو بېساري بشری ناورین سره مخ دی او د نظام د سقوط او انساني ناورین خطر ډیر واقع دی. او چا ویلي پر روان 2023 کال کې 28.3 میلیون وګړي چې د افغانستان د ټول نفوس 2/3 برخه ده د ژوند پاتې کېدو لپاره عاجل بشری مرستو ته اړتیا لري. او چا هم درنګ ویلی د روان 2023 کال په لومړي او دریو میاشتو کې به وضعیت لا خراب شي او علتونه هم د ژمی اغیزې د خوراکي توکو د لوړو نرخونو دوام، د عوایدو کمیدل او بیکاری او دوامدار اقتصادي رکود خودل شوی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد ټینګار وکړ چې د نړیوال ټولنې هدف باید په نورو برخو کې پر طالبانو فشار راوستل وي ترڅو د ښځو په اړه تبعیضي پریکړې بیرته واخلي یا لږ تر لږه نورې هغه استثناوي ورکړي چې په مرستندوی مسوک ښځینه کارکوونکي اغیزمنوي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې، وروسته د پوهنتونونو دروازې تر بل امر پورې د محصلو نجونو پر مخ وتړلې. طالبانو ویل نجونې او ښځې له لوړو زده کړو ځکه منع کړي چې د اسلامي حجاب په ګډون له شریعت څخه سرغړونه کړي. د راپور له مخې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه په اوس وخت کې په دې غور کوي چې آیا په دغو شرایطو کې له افغانستان سره د بشري مرستو دوام ممکن دی که نه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا باربوک د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې له شریکانو سره په غونډه کې سخت دریز غوره کړ. انالینا باربوک وویل که ښځې نشي کولی چې له نړیوالو مؤسسو سره کار وکړي نو هغوی ته به مرستې هم په خپل وخت ونه رسیږي. هغې زیاته کړه موږ د نړیوالې ټولنې په توګه پر افغان ښځو د کار کولو بندیز ته په پام نشو کولی چې د طالبانو ملاتړ وکړو. د 2020 کال د اګست میاشتې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، ښځې او نجونې له لوړو زده کړو او ښځې هم په غیر دولتي مرستندوی مؤسسو کې له کار کولو منع کړي دي.
راپور کې مورې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته خبرداری ورکړی او کچرته له افغانستان سره بشري مرستو باندې لاس ونیسي نو دلته به خلک له لوږې مړه شي. په ځانګړي ډول هغه خلک چې په بهرنیو مرستو باندې متکی دي. هغې د خبرې په بروکسل کې خبرې اعلان ته دي یو خبري کانفرنس په ترڅ کې کړې دي. همدارنګه تمه ده چې امینه به د خپل سفر جزئیات د ملګرو ملتونو سره په بیناسته کې وړاندې کوي. خو یا تمه کېده شو چې اغلی محمد د افغانانو واقعي انزور په دې ناسته کې وړاندې کړي. زموږ همکار خاطر پردیس د مرکب سر کې دغه پوښتنه له سیاسي چارو له شنونکي ودیر صفی مطرح کړې ده.
فکر کوم چې د آیات ځان سره یو څه مثبت نکات هم ټول کړی دي، نو په دې لحاظ یو دم نه فکر نه ده چې دوی نه څنګه جوړیږي. پیشنهاد کوي چې دغه هغه خواوې چې د هر منطقې د اروپا یا د امریکا یا د هغه څوچایي چې افغانستان کې د نظام متول غواړي یا د ساوې خواته غواړي فکر کوي چې جریان لري دغه نه راوش غوري او یو فیصله داسې وکړي چې طالب طالبانو سره باید مونږ د واز مې چې اړیکې ټینګې وکړو، د تعامل سره وکړو او دې د کوم سره مرسته وکړو چې موږ اهداف د سولې جديد تمدن او د تحصیل او د کار او د حتی د په یو انوان دیموکراسي د نوې اسلامي روان چی نو په دې باندې د متقشو ویزه فکر کوم، ول چې دوی د اظهاراتو نه ژورنالیستانو سره آزادو خبرونه د ما برداشت
صفای سه د دغه سفر ورسته امینی محمد سره ګنو نورو هیوادونو د ګنو نورو هیوادونو استادو حمل دي دي څه فکر کوي دغه سفر نه ورسته به د نړیوالو غدریز د طالبانو په وړاندې څه ډول وي، یعنی آیا فکر کوي تغییر به وکړي؟
فکر کوم چې تغییر به په نظر کې لري د مثبت خواته په خو په احتیاط سره، داسې چې سلو کې سل په دې باندې اعتماد وکړي او هر څه ورته سپین چک بکې کېږي چې دوی صحیح دي بالکل سل په سلو کې، هغه حتی فکر نه کوم چې حتی 50% به دوی دا خبرې ومني او عمل ته به ګوري روزانه او میاشتنی او کلنی او پروګرام ته، چې خصوصا دوی باید د افغان ملت یا د ولس په افغانستان کې چې انسانان دي ژوند کوي او که اوس هغه درجه کې نه دي آینده ورته رسیدل کې لکه دنیا چې رسیدلې ده، دوی خپل حقوق غواړي، دوی غواړي چې خپل مشر ځایم ویني، دوی غواړي چې قانون ویني چې دا کوم قانون په اساس مستحکم شو دا نظام په دې جغرافیه کې د افغانستان، او موږ ته څه حق راکړی چې پکې مثبت یا سی نکات ذکر کول شو د خپل وطن د آبادی او امار د آینده د سیاسي او کلتوري او فرهنګي او اقتصادي د لحاظ نه کړه، نو کدا خو دوی وننی شي دا به کامیاب نه وي.
بلې صفای سه طالبان ولې نه حاضرېږي د نړیوالو دغه غوښتنې ومني؟ آیا فکر کوي دوی د امتیاز په لټه کې دي؟
ډېر په تاسف سره د تاسو ته دا وایلی شم چې ما فکر کاوه چې دا فعلی امارات مشران چې دا دومره ربړو تکلیف د 2001 کال د بمباردمان د بوش د خوانه ته باندې وشو او دی بیا هم جګړې ته ادامه ورکړه او خپل استقامت په سنگر کې ونیو، دوی به یوازې پاکستان کې نه ولکه پخوا اول ځلی چې و دوی په عربي هیوادو ته لاړل، اروپایي هیوادو ته لاړل، منطقي هیوادو کې سره تقسیم شو لاړل، ویلیدل ویکتل ژوند به زده کړی د آینده پیشرفت د منطقې نه به یو نتیجه دوی اخیستي چې باید دوی کوم ګامونه کېږدي چې د هغې نه بیرته پاتې نه شي، نه دا چې دا پکې په عمل کې ته د تیر یو کال نه زیات موده کې ونه لیدل شول چې په دې خواته دوی داسې قدم کېږدي چې اقلا د انتقاد ګوته په ډېره شدیده د نړیوالې ټولنې د خوا دوی په مورد کې نوي مس
دا سیاسي چارو شنونکي ودیر صفای و چې خاطر پر دې سره د امینی محمد د غاڅرګندونه په اړه خبرې کولې چې ویلي کڼړیوال افغانستان سره مرسته وکړي افغانان د لوګي مري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي د ماشام لشپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار له شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات له تاسو سره.
یوش مې افغانان وایي چې پاکستان هیواد له کوم دلیل پرته پر دوی فاميلي ویزه بندې کړې دي. په کابل کې د یوش مې سیاحتي شرکتونو مسؤلین هم د خبره تاییدوي او وایي دا کار د جنوري له 11 مې تیر شوې ده. دوی وایي د پاکستان سفارت هم ورته وایي چې نور دي د فاميلي ویزو لپاره د خلکو نوم لیکنه نه کوي، خو په کابل کې د پاکستان سفارت پر رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې
مګ د څوم زل د چې د پاکستان فاميلي ویزټ کټګوري دی ویزې وختنه کو خو زم غوختنه نه منل کیږي رد کیږي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو عثمان وو عثمان شکایت کوي وای چې لمیاشتو میاشتو انتظار وروسته هم د پاکستان ویزه نه دا ورکړل شوی. نو موري ازادي رادیو ته ویل چې وسورته ویل شوی چې فاميلي ویزې بند دي.
کوم معلومات چې مو تر لاسه کړی دی هغه دا چې پاکستان د فاميلي ویزټ کټګوري ویزه بند کړې ده، نو دا زموږ لپاره ډیر مشکل ده. کچیر د کار دوام پیدا کړی ممکن ډیر افغان افغانان له ګنستون سره مخ شي.
یو شمیر افغانانو په برېښنا لیکونو کې هم د ستونزو له ازادي راډیو سره شریکه کړې ده، خو دا یې کړې چې ځینو خلکو د سلګونو ډالرو په بدل کې ویزې ترلاسه کړې دي. په کابل کې یو شمیر سیاحتي شرکتونه تاییدوي چې د پاکستان سفارت لخوا افغانانو ته د فاميلي ویزو ورکول بند شوي دي. له دې ډلې څخه د سرخوش چانس سیاحتي شرکت مرستیال عبدالمصور نظری ازادي راډیو ته ویل چې هغو کسانو چې د جنوري له 28 نیټې څخه مخکې د ویزې لپاره غوښتنه کړې وه، هغو ته د شپږو میاشتو لپاره فاميلي ویزې ورکړل شوې. خو په خبره یې له یادې نیټې وروسته د فاميلي ویزو لپاره غوښتنلیکونه بیرته ردیږي.
فعلا کټګوري فاميلي ویزو لپاره کسای استفاده میشه کې خانم پاکستانی
اوس یوازې هغه کسان د فاميلي ویزو لپاره نوملیکنه کولی شي چې ښځه یا خاوند یې پاکستانی وي، خو نور ټولو افغانانو ته یوازې شپږ میاشتنی سیاحتي ویزه ورکول کیږي.
نوموړی وایي چې د پاکستان سفارت هم دوی ته ویلي چې نور دې د فاميلي ویزو لپاره د خلکو نوملیکنه نه کوي. ومغوښتل چې په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم ولرو، خو بریالي نشو. دوی په دې اړه په رسمي ډول په خپلو ټولنیزو پاڼو کې هم څه نه دي لیکلي. د پاکستان حکومت دې پریکړې په غیواد کې نوي میشت شوي افغانان چې په فاميلي ویزو نوموړی هیواد ته تللي هم د ویزو د تمدید په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي. افغان خبریال میرویس زازای چې د مهال په پاکستان کې اوسېږي ازادي راډیو ته وایي،
سیاحتي شپږ میاشتنی ویزې ورکوي، حتی په دې شپږ میاشتنی ویزو کې هم چاته ویزې نه دی راغلي، باید 22000 روپۍ یو چاته ورکړي سیاحتي ویزه ورته راووسي چې تر څو وکولی شي دلته اوسېږي.
پاکستان کې ډیری هغه کسان د ویزو تمدید تر ټولو لري چې پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنې دوه وروسته هغه هیواد ته تللي او نورو هیوادونو ته د تک انتظار باسي. د یادونې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مخکې په یو خبر پانه کې ویلي وو هغه بهرنیو ته د وتلو اجازه ورکوي چې د ویزې له ختمې دوه وروسته په پاکستان کې اوسېږي. په خبر پانه کې ویل شوي وو چې سرغړوونکو ته به درې کاله د بند سزا ورکول کیږي او سربیره پر دې به دوی پاکستان ته د ننوتلو په تور لیست کې هم شاملېږي.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
اوس باندې په اسویل کې کندهار د ورشو د کندهار او روزګان لسګونو وسیدونکو قرآن کریم ته د سپکاوي بکس لمل کې نن مظاهره وکړه. دوی په سویډن کې د دغه هیواد یو سیاستوال لخوا د قرآن کریم د وی نقصې د سوځولو پیښه وغندله او د دغه هیواد بیرغتي ورواچو. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار شهر په ادګه جاده کې راټول سو سلګونو مظاهره چانو د سویډن هیواد پر ضد شعارونه ورکړاو د دغه هیواد د یو سیاستوال لخوا د قران کریم د سوځولو پیښې وغندل. مظاهره چانو دغه راز د سویډن بیرغ ته ور واچاو او د نړیوالو ټولنې څخه وغوښتل چې دغه سیاستوال قران کریم ته د بی حرمتی په جرم محاکمه کړي.
سویډن نوم یې هیواد چې موږ د قران عظیم شان عظیم کتاب د الله رب العزت دغه عزت سم دغه سوځول سوې دي. الله رب العزت وجه دنیا ته هغه عظیم کتاب پیغمبر اسلام چې نازل کړی دی هغه ته نن ور
چکی. منم قاری سی خلاد زمور د قران عظیم شان بی عزتی کړی ده، د قران عظیم شان سپکاوی کړی دی، زمور قران عظیم شان یې سوځلی دی. موږ په دې راټول سوی چې نړیوال چې پر حقوق بشر ناری وي، د حقوق بشر د پښولاند کړی دی، پر هغه ناری وي، پر دغه هیواد ولې ناری نه وي چې د قران دی پاتو کوي، قران یې ولې وسوځلی.
د کندهار په څنګلوري ولایت زابل کې هم سلګونو کسانو په ورته توګه مظاهره وکړه. د مظاهره ګوندوال وویل چې د نړۍ د نورو اديانو په ډول دی د اسلام د دین درناوي وسی.
دغه خلک باید مجازات شي، دغه خلکو ته باید سزا ورکړي. ان شاء الله د ټول مسلمانانو سره ټول سوي دي، د ټول په کلام الله خو به دي از موږ حق کتاب ده څوار لسو کالم پر دغه کلام الله قرباني ورکړي دي. ته دې بعد به مور کو ان شاء الله موږ خپل کلام الله پښتنه جن کوو.
اسلامي موږ پر قران پر حدیث باندې ایمان راوړل دي. موږ اسلام د پاره نو ته دې ستچا باندې ستان ستان مسلمانان ټول ټول اسلام مسلمانان.
د یادولو ورده چې څوره جبران دی په سویډن کې د ترکیه سفارت مخته د یو لارین پر مهال د یو سویډنی سیاستوال لخوا د قران کریم یو نسخه اوس په ځول سو. تر دې مخکې د افغانستان په خوست ولایت کې هم د دغه پیښې په خبرګون کې سلګونو کسانو مظاهره کړې و.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به د اوکراین جګړې د تم شو جرمني له اوکراین سره د پوزي مرستې په برخه کې لبخونی دریز پښه شوې ده او غوړي د هیواد پر مختلې ټانکونه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
د جرمنی د حکومت ویان شتيفان هيبشټرايت نن په یو بیان کې وویل چې جرمنی به اوکراین ته لیوپارد دو ټانکونه ورکړي او هم به له دې سره موافقه وکړي چې نور هیوادونه چې دغه ټانکونه پیرلې هم کولای شي چې هغه اوکراین ته ورکړي. خاغلی هيبشټرايت ویلي هدف دا و چې د اوکراین لپاره هر څومره ژر چې کېدای شي پر لیوپارد ټانکونو سنبال دوه کنډکونه جوړ شي او زیاته کړه چې جرمنی به خپل پوځي زیرمو په لومړي ګام کې څوارلس لیوپارد دوه ټانکونه اوکراین ته ورکړي. په بیان کې همدارنګ ویل شوی چې اوکراینی ځواکونو ته روزنه به هم ډیر ژر پیل شي او جرمني به همداراز اوکراین سره لوجستیکي او د مهماتو مرسته هم وکړي. له جرمني د اوکراین لویدیځو متحدانو د دې پر لپسې غوښتنه کړې و چې کیف ته د غدرنی وسلې ورکړي او هم د دریم هیواد اجازه ورکړي چې ورته اقدام وکړي. لدې مخکې پولیټیکو ورسپانې د دوه چارواکو په حواله چې دغه موضوع خبر دی راپور ورکړی چې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز بنن رسمن خپل پریکړه اعلان کړي. د پولند صدر اعظم ماتیوش موراوفسکی چې حکومت له اونیو رئیس پر جرمني فشار راوستي و چې اوکراین ته لیوپارد ټانکونه ورکړي، د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز څخه د دې پریکړې په خاطر مننه کړې ده. هغه نن په یو ټویټ کې ویلي چې اوکراین ته د لیوپارد ټانکونه ورکول د روسي د یرغل په مخنیوي کې یو مهم ګام دی چې اخیستل کیږي. په عین حال کې دوه امریکایي چارواکو پرون سه شنبه رویټرز خبري آژانس ته وویل چې متحده ایالات هم له خپل دریزه پشا شوی او داسې ښکاري چې اوکراین ته به د ام 1 ابرامز ټانکونو له ورکولو سره مخالفت ونکړي او په دې اړه خی روانونه اعلان وکړي. پینټاګون تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. تر دې مخکې جرمني اوکراین ته د دغه ټانکونو له ورکړې سره لیوالتیا نه درلوده او نه هم دریم هیواد ته اجازه ورکوله چې اوکراین ته دغه ټانکونه واستوي. جرمنی ویلو تر هغه به اوکراین ته د ټانکونه ورنکړي چې لومړی د امریکا متحده ایالاتونو ابرامز ټانکونه اوکراین ته نوي ورکړي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د خبرونه په دوی منی مای کې درته د زهر کاروان او نیس پروګرام لرو خو نور راپورونه هم شته. ساسي ملتیا غواړم
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په ختیس کې نورستان ته ورشو. د نورستان اوسیدونکو وایي نږدې څلور کاله کېږي چې ولایت د جوارو د سانتي د جو د ساتنی او ملي پارک په نوم نومول شوی خو تر اوسه ورته نه غزیدلې لار جوړ شوې او نه هم د سیلانیانو لپاره د اوسېدو لازم ځایونه. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلا او ډک ولایت لوړ او دنګ غرونه یې د نخترو زنغوزی او پر نورو ډول ډول میولرونکو بې میوې او زینتونو بوټو ښکلې دي. د یاد ولایت په هر دره او سیمه کې رڼی وب بهیږي او ښکلي ابشارونه لري. د همدې دنګ او زرغونو ونو لاندې د رڼو بهیدونکو سیندونو په شاوخوا کې شنو بخملینو چمنونو یې ښکلا نور هم زیاته کړې او بیا چې د رنګارنګ لوتونکو زړه راښکونکې نغمې د چا تر غوږو ورسیږي نو په ستړو زړونو او ذهنونو کې یې د آرام او خوښۍ وږمې غځونې وکړي. همدې قدرتي ښکلاو ته په کتو ولسمشر غنی په 2000 زیږدیز کال کې نورستان د ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومولو او همدې اعلان نورستانیان د خپل ولایت د پرمختګ او د دوی هوسا راتلونکي ته هیله من کړل. هغه مهال دوه تنو نورستانیانو خپل خوخی ازادي راډیو سره داسي شریک کړي.
منو مولای نت الرحمن رحمانی دی نورستان ولایت مرکز اوسیدونکو. مونږ نورستانیان په دې باندې ډیره خوشحالي احساسو. نورستان سیلانیان به زیات راځي، د دولتي چارواکو هغه توجه به دته راوګرځول شي، ځکه چې نورستان نو تاسیس ولایت دی. نو هغه بیا راغونه کې او بیا د ځنګلاتو په ساتنه کې به مختلفې پروګرامونه به راځي. نو نورستان لپاره د اقتصاد لګانه به ان شاء الله یو خزیره وي.
جمیل رحمان رحیمی مزر نورستان ولایت اوسیدونکو. په دې باندې ډیر زیات خوشاله یم، مثبت ګام بولم. د نورستان ولایت لپاره د دولت نمو
هیل او ارزوم به داده چې دینه خازم استفاده وکي او گاونډین او ولایتونو وان ټول افغانستان نو وس د خلک را مات د لپاره کار وشي نورم نو زموږ مینه مده اند خارج او داخل دار زګینه بدیته ډیر زیات سیلانین را شو دلته خلک په کارونو مانی وګمارل شي.
له هغه اعلان دا د نږدې څلور کاله پوره کیږي خو لا هم ملي پارک ته تللي سرکونه کنډو کپر او د ګرځندویانو لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې شتون نه لري. د سیمې اوسیدونکي او نورستانیان وایي یوازې یو ځای د ملي پارک او یا په بل نوم نومولو سره شهرت نه پیدا کوي، بلکې هغې سیمې ته د نوم سره کار کول هم اړین دي او دا کار لا په نورستان کې نه دی شوی. محمد موسی:
تر اوسه پورې د نورستان ته تللې لارې خرابې دي، سیلانیان نشي کولی چې په دغه لارو باندې نورستان ته سفر وکړي. نورستان کې د پاتې کېدلو لپاره یعنی اوسېدلو لپاره ځایونه هم نشته دی. زموږ د حکومت څخه دغه هیله ده چې نورستان ته تللې لارې باید ورغوي او د دې تر څنګ سیلانیانو لپاره نورې زمینې برابرې کړي. یوازې په نومولو سره یو ځای پارک کېدلی نه شي، باید هلته د آبادۍ او د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړی شي.
په نورستان کې چارواکي بیا وایي چې بیلابیلو حکومتي او شخصي شرکتونو ورسره په نورستان کې د هوټلونو او هوایي زانګوګانو جوړولو ژمنې کړي چې لډلې یو هم افغان تور شرکت دی. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د یادو ژمنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نورستان ولایت مرکز کې چون کې د سیلانیانو لپاره سنتاوي سہولتونه تر دې وخت پورې نه دی رامسته شوی، افغان تور دولتي شرکت چې دلته معیاري هوټلونه او زنګوګانو جوړولو اراده لري تیر ورځې هم دغلته رسمي ډومبنې سروي تر سره کړه. امید لرو په نږدې وخت کې دغه کارونه تر سره کړي.
پخوانیو چارواکو ویل چې په نورستان کې له 1500 هکتار زیاته ساحه زنګلونو او څړځینو نیولې چې د ملي پارک اعلان سره به یاد ځنګلونه څړځینه او پکې ژوندۍ ژوي دلمنځتللو لګواخ وژغورل شي. هغوی هم ګڼې ژمنې کړې وې چې نورستان ته غځېدلي سرکونه به قیر شي او د سیلانیانو لپاره به لازمي اسانتیاوې چمتو کړي، خو دا ژمنې څه په حکومت کې اداري فساد، څه ناامنیو او څه هم وروستنیو بدلونونو پلي کېدو ته پرې نه خودي. او دا لا هم نه ده معلومه چې د نورستانیانو او سیلانیانو یاد هیلی او غوښتنې به کله پوره کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس هم ورځو ستاسو پیغامونه ته.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. آزادۍ رادیو تیز مر سلامونه ور ورسېږي. دغه چې وستغه مؤسسات وایي یا مثلا حکومت وایي چې موږ داسې په دژیمه کې د کومکونه کړل کمپلونو مور کړی، موږ خدالته یو لازر کور ماجر په دغه یارات کې ولکه مو یا کمپل دلې ولکه مو یا بلشي دلې ولکه مو یا پښتنه لالي دلې چې د پښتنه وکړه پکات یو کیلو ورانه دا اته سیر زغال راوړی دی ورکړی دی نمائندگان ته دا شرار احسان ته او دغه ته ورکړی دی بس خلاص به مان دغه کومک ته دغه زغال ورکړی دی اته سیر ولا کوم نور پښتن لیدلی یا مرابانی کړی یا چا په یا چې اواز یې دغه رقم چې کوم کوم ور سر کړی هیڅ کوم کنه چې حساب نه کړی.
السلام علیکم. دلی زدرانی مای پنجاب نا پاکستان بلای زدی رادیو نه مودا غوښتنه دو چې نو سیار ولا راغلی وی میشته پرچه را کړ چې تاسو ته په اوتانی ما کې په کورانای کې په هر کورانای ته پیسې ملاویږي یا ان درې طرفا یا ان دې طرفا خو پیسې میکته ملاو نشي د سدي مشکلاتې. والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. د پکتیا ولایت زرمت سوالینا سر تماس کې مخله دې وکړو او جوړ بوي. نو موږ د افغانستان د وسنی دولت څخه هیله ده چې د جنکو یا جنونو پانتونونه دې بیرته خلاص کړي. شرایط چې دي کوم چې دې ټاکلي هغه شرایط خو خینن پکې عملي دي. ځکه جدا سیمپونه دي او جدا تعلیمي استادان خزینه استادان لري نو شرعي احکام دي ټول عملي دي نو ژر تر ژره دي د جنکو پنځونه بيټه پسلي عمل کې خلاص کی
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422111421
پات سو شی بو کې بعد زهرو کاروان پروګرام پیل شي خو تر هغه وړاندې بور شو لاندو خبرونه ده